دا ویلی دی چې موږ په دغه هیواد کې د چا څخه د مذهب آزموینه نه اخلو. هغه له ټولو امریکایانو هم غوښتي دي چې دغه امریکایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د تبعیض منع کول، پخپل هم د تبعیض څخه ډډه کول، او د هغو خلکو څخه چې دغه هیواد ته راننوزي او یا هم د دولتي موقف کې خدمت کوي، د هغوی د مذهب پوښتنه باید ونه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د روانې خبرونې د لومړي رپورت له اوریدو مخکې پام وکړئ د نن شپې د آشنا تک د خبرونې موضوع درته اورو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي انقلاب او بشري حقونه. انټرنټ او ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو لپاره په مبارزې څومره تاثیر کړی دی؟ د نن شپې د آشنا تک خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره د خبرونه کوربه روخان نورسی غږیږي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. البته له یاده مو باسئ د آشنا تک خبرونه هر پنځشنبه د ماسختن 9:00 او 40 دقیقې د افغانستان په وخت اوریدئ شئ. اوس هم په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورت ته فولبرایت په تحصیلي بورسونو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سږ کال به 80 تنه د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي. زموږ همکار وحیدالله فیضی په خپل رپورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له قوله لیکلي دي چې د فولبرایت تحصیلي بورسونو په مټ تر اوسه 450 کسانو په امریکا کې په بیلابیلو برخو کې روزنه ترلاسه کړې چې اوس په دننه افغانستان کې په لوړو څوکیو کې کار کوي. په مخکې په هکله رپورت ته
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي بورسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سکال به د فولبرایت لپاره 80 تنه افغانان چې په کینجونې او هلکان به شامل وي د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې به امریکا ته ولېږل شي. په خوا د غشپرن نږدې شپېته و خو د امریکا متحده ایالاتونو ته د جمهور رئیس غنی د سفر په ترڅ کې او د هغه په غوښتنه د فولبرایت بورسونو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
Education is absolutely central.
د سختدریزه ایدئولوژي سره د مبارزې لپاره او د دوړخیزو په هاوی په برخه کې زده کړه مرکزی رول لري. د فولبرایت پروګرام د هڅو عملاتړې ده.
د فولبرایت د تحصیلي بورسونو لړۍ له کال 2003 میلادي څخه راپدې خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانانو لپاره هم پیل شوې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د فولبرایت په مټ تر اوسه په لسګونو ځوانان د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي.
د دغه پروګرام له پیل څخه تر اوسه زیات شمېر فولبرایتران بیرته هیواد ته راستانه شوي او په بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي.
جاوید سمسوری له هغه ځوانان څخه دی چې په امریکا کې د فولبرایت تحصیلي بورس په مټ ماستری اخیستې ده. د اوس په افغانستان کې د مشورې ورکولو دیو مرکز مشري په غاړه لري.
د ما په ځون کې یعنی ډیر واقعا ډیر زیات تغیرات راوستله. د ما په آن باندې فولبرایت یو له بهترینو سکالرشپ پروګرامونو نه په افغانستان کې دی، البته دنیا په سطح باندې.
د لیسانس دورې سند د ټافل 15 نمبرې او افغانی تابعیت د فولبرایت تحصیلي بورس ترلاسه کولو لپاره مهم ټکی دي. خو جاوید سمسور وایي چې دغه بورس ګټه اخیستلو په صورت کې د افغان ځوانانو راتلونکي روخانه ده.
زه خپل عام 2010 نه 2014 په امریکا کې وم او په همدې فکر باندې بیرته افغانستان ته راغلم چې وکولای شم چې جامعې ته د خدمت مزدار وګرځم. او د ما خپل هم دغه پیغام دی نورو ځوانانو ته چې راتلونکی مو روخانه ده. خدا دې چې مونږ ټول باید سره یو ځای کار وکړو او بیرته راسو. کله چې دغه پروګرام کې زو درس وایو بیرته باید راسو او بیرته خپل جامعې ته کوم خدمت چې مونږ باندې واجب دی هغه باید ترسره کړو.
همداشان یو شمیر نور ځوانان د فولبرایت لپاره تیاری نیسي. احسان الله همدوش یو له هغه ځوانانو څخه دی چې سکال به د فولبرایت په پروګرام کې ګډون وکړي.
عزیز ظرفیتای کې
له هغه ورته او څخه چې مو هلته ګټه واخیسته بیرته خپل هیواد ته راشو او د وطن بچیان وروزو.
خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د کار نشواله له تحصیلي دورې څخه وروسته د کډرونو نه جذبېدل او ناامني هغه څه دي چې اندېښنې هم ورسره مل دي. چارواکي وایي د فولبرایت تحصیلي دورې له بشپړېدو څخه وروسته یو شمېر افغانان زړه نخ کوي چې بیرته افغانستان ته راشي او دا به په اوږد مهال کې د فولبرایت په بهیر بد اغیزه وکړي.
یک تعدادی داریم که هر سال از هر کوهورتی که به فولبرایت می روید.
یو شمیر کسان چې هر کال زی بیرته نرازی او دا دی تحصیل بورسونو ته لوی ضربه ده. ځکه که د پات کیدون کشمیر زیاد شي کیدای شي د تحصیل بورسونه پر افغانستان بند شي او که دا بورسونه ودریږي زموږ هیواد لپاره به نه جبرانیدونکی زیان وي.
د فولبرایت تحصیلي پروګرام هر کال نږدې 8000 محصلین د نړۍ په کچه د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې مني چې په تېرو څو کلونو کې افغانستان لپاره د کدرونو په جوړولو کې ګټور پروګرام بلل شوی دی. د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره د نوملیکرین لړۍ همدا اوس پیل شوې او د 2016 کال د مارچ تر شلمې پورې به دوام وکړي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. په خوست کې د شپې لیسي خزینه زده کوونکي د خپل زده کړو د کیفیت د لاخه کېدو لپاره د لازمو اسانتیاو غوښتنه کوي. د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی د لیسي ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
میرمن سپګمۍ د خوست د مرکز اوسیدونکې ده. هغه هر مازدیګر له څلورو بجو بیا ماښام تر ناوخته د شپې لیسې په 12 ټولګي کې له نورو خزینه زده کوونکو سره یو ځای زده کړې کوي. سپګمۍ په یوه غیر دولتي مؤسسه کې دنده هم لري. هغه د وی سروې په خاطر چدری په سر ټوله ورځ له نورو همکارو سره کلی په کلی ګرځي، مګر مازدیګر مهال ستړي ستومانه خپل ټولګي ته ځان رسوي.
دا کړم په کابل کې کړې وې، خو کله چې زما ماجر شوم په پاکستان ته نور مونږ نشو کړای چې خپل دغه درس ته ادامه ورکړم. نور به چې کله زه راغلم خوستا نو بیا مې دلته د شپې لسی دغه ته په ریاست کې هم ورکه هغه کې لسم سم کې درسونه، نو دا درې کاله کېږي چې زه درس وایم.
دغه میرمن وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله یې دنده نشو خوشی کولای او د ډېرې مودې لپاره له زده کړو بې برخې وه. سپګمۍ د شپې لیسه د ځان غوندې خویندو لپاره یوه طلایي موقع ګڼي.
د شپې لیسه خصوصا د طبقې اناس لپاره ډېره ګټوره ده، چې ځکه په ورځ کې ټول اناس طبقې وظیفو ته ځي، ډېر مشکلات لري.
د پوهنې ریاست د شپې د غلیسه مجموعاً 1400 زده کوونکي لري چې زیاتره عمرونه یې تر 30 کلنۍ پورته دي. د شمیر کې تر شپېته زیاتې ښځې او نور هغه نارینه دي چې د بوختیاو له امله د ورځې په جریان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري. میرمن وزیر سعادت د دې لیسې یوه تنه ښوونکې ده. هغه هم د ورځې په جریان کې بل ځای بوختیا لري، خو د ورځې په آخر کې له ستړیا سره سره پرله پسې درې مختلفو ټولګیو ته تدریس ورکوي.
دا هغه خویندې دي چې ټولې د ورځې لخوا وظایف لري او بعد د څلورو بجو نه دوی په شپې لیسه کې خپلې زده کړې پر مخ بیایي. دا موقع ډېره ښه موقع ده، ډېره بهترینه موقع ده. زموږ خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، نو له دې امله دوی د ورځې لخوا وظیفه اجرا کوي.
ښوونکي وزیر سعادت د پوهنې پر مسؤلینو له دې امله انتقاد لري چې د ستونزو د حل په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده ورته کړې.
دا خواندې شاهد حال ده چې ما زیاتره د یو بل مکتب نه د بعضې مؤسساتو نه ما کتابونه راوړي، دوی ته مې توضیح کړي دي. لابراتوار نه څوک کار نه ورته اخلي، لابراتوار ضعیف ده، هیڅ کله دوی ته کار نه دی پرې شوی. ریاست هیڅ د شپې لیسه ته داسې توجه نه ده کړې. لاندې هغې معارف یوه څانګه ده، یو بخش دی.
نجیب الله احمدزی د شپې لیسې مدیر دی. هغه راسره د لیسې د ځینو نورو ټولګیو تر څنګ د خزینه پر ټولګیو هم وګرځېد. هغه د خزینه زده کوونکو ستونزې مخامخ واورېدې او د حل ژمنه یې وکړه.
لکه د ورځې دغه زده کوونکي داسې د شپې د لیسې زده کوونکي هم حق لري چې هغوی عملي زده کړې په لابراتوار او دغه کې وکړي، کمپیوټر لیف کې وکړي. دا ډېره ضرور ده او زه به دا ګورم د مشکل حل لپاره به موږ اقدام کوو انشاءالله.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خزینه او د زده کړو بهیر ته یې پاملرنه ډېره کړې، مشکلات یې څېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروگرام اوري او زه روشان نورزی ما د آشنا ټیک د پروگرام کوربه. درنو قدر من اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټیک په خبرونه کې د معلوماتي ټکنالوژي د انقلاب او د بشري حقوقو په اړه خبرې کوو. په مشخصه توګه غواړو په دې باندې خبر وکړو چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنیو د بشري حقوقو لپاره په مبارزه څومره تاثیر کړی دی او د بشري حقوقو فعالین د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ نه څومره استفاده کوي او څنګه شي استفاده کولی سي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو په اړه باندې په تفصیل سره زموږ د خبراتور په پروګرام کې خبري وسپلې بحث ور باندې وسو. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت وڅېړل سو. په دې باندې هم خبري وسپلې چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو ورځ څه مفهوم او څه ارزښت لري. خو موږ غواړو په دغه پروګرام کې خاص په دې باندې خبري وکړو چې ټکنالوژي په دې برخه کې څه تاثیر درلودلی دی او څه تاثیر درلودلی سي. د معلوماتي ټکنالوژي انقلاب خو په نړۍ کې لوی بدلون راوستی دی. د ټکنالوژي نه نږدې په ټولو ساحو کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقوقو لپاره مبارزه هم هغه ساحه ده چې فکر کیږي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخیستل کیدای سي. دغه موضوع د څېړل لپاره مو نن د شانټ په پروګرام کې درې میلمانه خبر کړی دی. دوی مراغوشت دی پروګرام ته چې په دې پروګرام کې زموږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړي چې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری صاحب دی او همدارنګ د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه یا صفما مشر ضیا بومیا صاحب هم را سره دی او د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکو جاوید همدرد صاحب هم را سره دی. و وګورو چې زموږ سره اوس په ټلیفون کې څوک ستا زه فکر کوم چې بومیا صاحب را سره دی. بومیا صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ ډېره مننه کوم بومیا صاحب چې زموږ بلنه ومنله په پروګرام کې را سره یاست. راځي اول د دې نه پیل کړو چې ټکنالوژي خو د خبرونو په رسولو کې د معلوماتو په شریکولو کې یو تر ټولو ښه منبع ده. په تېره بیا که موږ تاسو ټولنیزو رسنیو ته وګورو، که چیرې انټرنیټ له لارې معلوماتو خپرولو شریکولو ته وګورو، دغه پخپله دغه انقلاب ساس په نظر باندې تر کوم اندازې پورې د بشري حقوقو په اړه په خبرونو او معلوماتو په خپرولو تاثیر کړی دی؟ آیا اوس هم داسې مسایل شته یا داسې قضیه مخته راځي چې هغه خبرو کې نه راځي، یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې باندې خبرې نه کیږي؟ او کچېرې فکر کوي چې ټول خلک کوشش کوي چې داسې موارد مخته کیږي د بشري حقوقو تخطي کیږي، دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې خبروي یا د خبرونو له لارې په هغه باندې بحث کیږي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. سلام کوم تاسو ته. آشنا رادیو درنو او معزز اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د تکه څنګه هم ستاسو په لومړي اناونس کې ترنه یادونه وکړه د بشري حقوقو په ارتباط باندې د ټولنیزو رسنیو یا د ټکنالوژي ونډه، او دا چې ټکنالوژي او د معلوماتو رسولو اندازه دغه عصر د انقلاب د معلوماتو د ټول لاس لاس سره ورکړی دي. او د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې کومې چې د نړۍ په ټول کې یا د افغانستان په کلو بانډو کې ترسره کیږي، د همدغه ټولنیزو رسنیو له طریقه دا جهاني کیږي، ملي کیږي او ټولو خلکو ته رسول کیږي. او غبرګونونه د همدغو ټولنیزو رسنیو یا د معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ له برکت نه د هغه په وړاندې رامنځته کیږي. که تاسو فکر کړئ د افغانستان کې لومړی هر کیږي مسلې دینې چې تلویزیونونه او داسې نورې رسنۍ یا حکومتي چارواکي دغو رسنیو ته دغو معلوماتو لاسرسی پیدا کړي تر څو په وړاندې عکس العمل وښيي، نو لومړنی هغه مستندسازي چې کیږي د همدغو ټولنیزو رسنیو په واسطه باندې چې دغه د ټکنالوژي په مټ باندې فعالیت کوي. تاسو وګورئ چې په غور کې څه پیښې وشوې په بلخ کې، پیښې وشوې تخار کې، بغلان کې، بامیانو کې، ډېرې ناوړې پیښې وشولې. خو دلته د ټکنالوژۍ له برکته هر کلیوال چې کولی شي چې لیک لوست وکړي او یا دغې ټکنالوژۍ ته لاسرسی ولري، یو خبریال دندې ترسره کړې ده او یو د اوسر رابط یا معلومات ورکوونکي دندې ترسره کړې ده تر څو دوی وکولی شي لومړني مستندات د عدلي او قضایي ارګانونو لپاره جوړ کړي او د هغو په واک کې ورکاندي، هغو متوجه کاندي تر څو د لا زیاتو سرغړونو مخنیوی کی او هغه سرغړونی سیستوی دی او تر عدلی او قضایی پوښښ لاندې راولي. نو بنا د نظر باندې ټکنالوژي یا دغه ټولنیزې رسنۍ نه یوازې چې د دولتي ارګانونو د عدلي ارګانونو لپاره د پیښو د سترګو معنی ورکي، د بشري حقونو د پالنو لپاره هم موږ په ډېرې کې لیدلي په دننه د افغانستان کې چې د عدالت غوښتنې لپاره د یو ښه انسجام د زمینې برابرولو رول ادا کړی دی. د بېلګې په توګه تاسو ورځې مخکې چې د وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې کومه ملکي وژنه ترسره شوله، موږ د ټولنیزو رسنیو له طریقه وکولی سوی د فیسبوک، ټویټر او همداراز دې ته ورته انټرنیټي رسنیو له لارې موږ وکولی سولی چې عام دغه یو دایه یا هم یو درخواست وکړو له مدني نهادونو نه، له خلکو نه، چې راټول شي او عدالت غوښتنه وکړي. په ظرف د محدودو څو ساعتونو کې په سلهاوو خلک راټول شوله او دغه د بشري حقونو نقض ته یا افغان وژنې ته یا ملکي وژنې ته نه وویل او له ټولو ښکېل اړخونو نه یې وغوښتله چې
بله
دغه شان مسایلو لپاره زه فکر کوم چې ټکنالوژي یو ډېر مهمه وسیله ګرځېدلې ده او رغنده رول خپل ادا کړی دی.
ډېره مننه کوم بومیا صاحب انصاری صاحب، هم را سره دی صدیق منصور انصاری صاحب د مدنی ټولنو د فدراسیون رئیس دی. انصاری صاحب، بومیا صاحب خو پوره توضیحات ورکړل ټکنالوژي د بشري حقوقو لپاره د مبارزې په برخه کې ډیر کار ورکولی سي، ډیر موثره استعمال دی سي او ځینی د ځینو قضیو خبره هم وکړله. آیا فکر کوي چې په افغانستان کې چې اوس 80-90% خلک ټلیفون لري یا مثلا تر یو حد پورې انټرنیټ سہولتونه هم سته، خلک دومره پوهیږي چې کچیر د بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي، هغه دوی د ویډیو په شکل باندې، مثلا د اواز په شکل باندې یا په نورو شکل باندې هغه اسناد جوړ کړي او بیا هغه مراجعو ته یو سی، یعنی فکر کوي چې دغه پوهاوی ست د خلکو سره چې چی شي بشري حقوقونه دي، چی شي نه دي او په کوم وخت کې باید دوی دغه اسناد سره راټول کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نوځه ستاسو درانه بومیا صاحب، نورو ملبنو ټول اوریدونکو، تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه غواړم تر هرڅه مخه د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې له امله ټولو دوستانو ته مبارکي وایم. اصلا مونږ او تاسو کې د بشر حقوقو هغه بنسټیزو مسایلو ته ځیر شو. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامیې په اساس چې کوم د بشر هغه اساسي حقوق ذکر شوی یا تدوین شوی دی، په 1943 کال کې دغه اعلامیه خپره شوه او تر ټولو لومړنی حق د بشر دا وښودل شو چې موږ ټول آزاد یو او موږ ټول سره برابر یو. دغه راز د تبعیض په اړه حق، د ژوند حق، د مریتوب نه د خلاصون حق، د پیوبل د نزورون حق، یعنی د زورون نه د بچیدا حق، د غیر از د قانون په وړاندې د برابرۍ حقوق او حق دا خودل شوی او چې موږ ټول د قانون په واسطه مسؤل شوی یو، یعنی هیڅوک د قانون نه پورته نه دی او ټول د قانون نه ښکته یو. د دې ترڅنګ د
انصاری صاحب، بله و انصاری صاحب، دا
هغه څه دي چې موږ او تاسو د سوشل میډیا پر اکثر سره د دې د نه د ښه خبرې دا او د دغه حقوقي بشر د حقوقو د مسایلو د دفاع لپاره ډېر ښه امکانات ترلاسه کړای شو. په خو یوازې تلیفون او یا تلګراف او فاکس او دغه امکاناتو، خو نن د انټرنیټ پر اکثر د ټولنیزو رسنیو او
ټولنیزو
رسنیو په مټ
انصاری صاحب
د انټرنیټ نړیوال کار اخلي تر ډیره بریده د حقوقو د خوندیتوب لپاره کار شوی د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره خلک
بله یعنی زما منظور دا و انصاری صاحب زما منظور دا و چې آیا زموږ تاسو خلک چې په طرف کې ژوند کوي یا په شارو کې ژوند کوي هغه د بشري حقوقو نه پوره په هواي لري چې د دوی حقونه څه دي او څنګه کولای شي چې د خپل حقونو نه دفاع وکړي او کچيري داسې یو تخته کیږي سرغړونه کیږي دوی څنګه کیدای شي چې اسناد راټول کړي زما پښتنه دغه آیا فکر کوي چې دغه شی په افغانانو کې اوس روایت شوی دی او که څنګه
هو کوم مسایل ته ما اشاره وکړه اساسي هدف هم دا و چې لومړی په کال دا چې دا بنسټیز او بشري حقوقو نه خلک خبر شي چې دغه خبرتیا تر ډیره حدا پوره شوې ده او لا هم کار دوام لري خلک خصوصا افغان ژورنالیستان او کارپوهان مدني فعالین د بشري حقوقو فعالین اداري او یا ځانګړي دوی په تر ډیره بریده په ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره ډیر هغه اسناد خبروي ډیر هغه د ټولنې د مسؤلینو سره شریکوي او د خلکو سره شریکوي د نړیوالو ادارو سره ډیر څه تغیرات راغلي دي تر دې پورې چې یو شمېر ډیر لوړ پوړي چارواکي د ورځې اکثر موبایل او موبایلونه په لاس وی او ټولنیز رسنۍ لکه فیسبوک او نور تعقیبوي تر څو وګوري چې د دې په وړاندې خصات نه دي لیکلي او یا څه لیکل شوي د هغې په وړاندې خپل غبرګون ښایي د ډېرو مشرانو نه موږ داسې خبرېږو چې ډېره ویره احساسوي او ډېره هڅه کوي چې داسې څه د دوی په وړاندې را ونه وي چې دوی په ټولنه کې د دوی په وړاندې نفرت زیات کړي یا هغه څه یعنې دا په دې معنا ده چې تر ډېره دوی هڅه کوي چې ځان وساتي تر څو داسې اسناد ور باندې پیدا نشي چې هغه د ټولنې زور اسنه له لارې خبره شي
یعنی دوی متوجه کړي دي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ونه کوي کچې سرغړونه کوي نو کیدای شي چې یو څوک چې موبایل ولري یا مثلا یو څوک چې ټکنالوژي ته لاسرسي ولري هغه ور باندې اسناد جوړ کړي مننه کوم انصاری صاحب بومیا صاحب کچې دغه د محرمیت یا د پرایویسی خبره چې کیږي دا خو هم ډیره مهمه ده ارڅوک مثلا کچیر وغواړي چې شي ریکارډ کی هغه باید یا ویډیو ورڅخه جوړ کی هغه باید دا کار ونه کی مثلا کچیر یو عادت دی چې مثلا کچیر یو بل پیښه کیږي دغه دغه دوه تر مابینس هغه حد کم دی یا کم حد موجود دی چې باید دا کار وسی او دا کار ونه سی خصوصا کوم تاسو راست د بشري حقوقو قضیو ته چې داسې نسی چې د خلکو هغه پرایویسی او هغه محرمیت چې دی هغه تر پښو لاندې سی او ټکنالوژي په دغه برخه کې ورڅخه منفي ګټه واخیستل سي مهرباني وکړئ
زه فکر کوم چې اساسي مشکل تقریبا په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې هم تر ځینی وخت دغه موضوع د حدود د نه رعایت مسلې جنجالونه پورته کړي دي په دغه برخه کې
بله
تاسو وګورئ لکه څنګه چې د وخت ما یو په اشاره وکړل په موږ په غور کې دوه درې پیښې درلودلې چې ښځې صحرایي محکمه سولې
او
دوری وویل چې یا سنګسار سولې خو مخکې له دې نه چې د ولایت مقام په خبر چې حکومت په خبر چې ادبي ارګانونه په خبر چې نور رسنۍ دا په ټولنیزو رسنیو کې دا ویډیوګان خپرې شولې او نور رسنیو په مغه استناد وکړو د غوربند په ولایت ولسوالۍ کې همدغه چې او پی کې څه وو د یو ښځې بي سنسا مسله وه دا راپورته ویډیو په انټرنیټ کې او په یوټیوب او همداسې فیسبوک کې نور رسنیو ته واسه روسه لګنه حکومت اجرا وکړه په کندوز په تخار د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې همدغه چې مسایل راپورته شوه دا یو ښه اړخ ده او منفي اړخونه هم دغه سړي چې اکثرا خلک سر ترې نه ټکوي داسې څه هم پېښ شوي چې دوه ورځې مخکې د کابل پولیسو اعلان وکړو چې هغه د انټرنیټي یا فیسبوکي اختطافشي نیولی د کومې چې نجونې زورولې دي هغو د ازار او اذیت سبب ګرځېدل او هغوی تهدیدولې دي فیسبوک له طریقه چې ګواکې د دوی فلمونه یا هم تصاویر به خپاره کاندي او هغو د ازار او اذیت سبب کېدل نو داسې منفي مثلا ستا ځینې وخت په ودونو کې خلک یا هم په خصوصي محافلو کې ځینې ویډیوګانې اخلي چې هغه د ټولنې په اخلاقو او اخلاقي کودونو پورې اړه لري. تر څو نه د استعمالوونکي د دغو ټکنالوژي هغه د ټولنې اساسي حقوق او د ټولنې اخلاقو ته احترام لري دې ته باید پوهاوی ورکړي. کوم څه چې د بشري حقوقو پورې اړه لري زه فکر کوم چې انصاري صاحب ډېرې ښه اشاره ورته وکړې. د بشري حقوقو کودونه او د بشري حقوقو نړۍ اعلامیه دغه کې خپرېږي او دې ته پوهاوی ورکول کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې لا هم ورته کار پکار ده، ځکه زموږ په کلیوالو سیمو کې لا تر اوسه هم دغسې تبلیغات ځینې ځایونه کېږي د ځینو علاقاتو لخوانه د بشري حقوقو بشری حقوقونه یعنی هغه غربي اصول او پرنسيبونه چې په غربي نړۍ کې هغه ارزښت دي او دلته ارزښت خور دي، ارزښت کوشه دي په افغاني اسلامي ټولنه کې. نو موږ کولای شو دغه ټکنالوژي هغه مذهبي یا دینی علاقات ته ورورسو تر څو د اسلام مبین دین کې چې د بشری حقوقو په ارتباط سره راغلي دي چې هغه هم انصاري صاحب
بله
ملتفیتی ما چې دائم اوسه پی بانی باور لري چې هغه د حجت الوداع ده یا په لومړي ځل څنګه اسلام وکولی سوی چې بشري حقونو په ارتباط باندې مخکې له دې نه چې نړیواله اعلامیه د بشري حقونو صادره شي، نو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د بنیتوب الغا اعلان شوی و. دغو مسایلو ته چې اسلام
بله
یا هم دینی مسایل د بشري حقونو په ارتباط باندې له دغه ټکنالوژۍ نه کار وخت زه فکر کوم 80% تر 85% خلک اوس دغه ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او روزمره مصروفیتي ګرځېدلې ده. روزمره دوی یوز کوي ورته
څنګه بله بله بومیا صاحب ډیر مننه کوم بومیا صاحب. درنو اوریدونکو ته باندې وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوري. د آشنا ټیک د نن شپې په خبرونه کې په دې باندې خبر کوو چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنیو د بشري حقوقو لپاره په مبارزه څومره تاثیر کړی دی. په پروګرام کې ملمانه را سره د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری صاحب دی او همدارنګ د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یاسف مامشر ضیا بومیا صاحب را سره دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته ټلیفون وکړئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 202-6190-16 او که چیرې د افغانستان په شمیرې باندې موږ ته ټلیفون کوئ نو 209-00 اویا باندې موږ ته ټلیفون کولی شئ. انصاری صاحب زموږ یو اوریدونکو دلته لیکلی دی چې البته ځان یې اسدالله متوکل نومولی دی. دوی وایي چې ټکنالوژي دوی د فیسبوک خبره کوي چې مثبت او هم منفي اړخونه لري. بومیا صاحب هم ورته اشاره وکړه په دلته پنړیواله سطح هم په دې باندې خبرې کوي چې د ماشومان حقوق دي، د ښځو حقوق دي، دغه سیمه مثلا د نورو برخو د ټولنې د نورو برخو حقوق دي چې دا څنګه کېدای شي چې په انټرنیټ کې په ټولنیزو رسنیو کې محفوظ وساتل شي. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د بشري حقوقو کمی داري چې دغه په دې برخه کې کار کوي وی او کڅنګه
لبه دا ورغه دا ستونزې په د ټکنالوژي پراتک سره شته. تاسو مخکې د پرایوسي یا د یو چا د شخصي حریم په اړه خبره وکړه. موږ او تاسو ګورو کچېری د ټکنالوژي استعمال هم په اخلاقي کوډونو او معیارونو باندې ولاړ نه وي او موږ لوالو اخلاقی کودونو او معیارونو تاجمن و نه وسو، تر ډیره حدا د ټکنالوژۍ د استعمال نه په استفادې سره د خلکو شخصي حریم، د خلکو خنوم، حتی د خلکو ژوند او عزت باندې هم تیری شوی دی او کېدای شي. نو دلته دا چې دا باید وکتل شي چې څوک د دې ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او د څه لپاره کوي. ټکنالوژي همداسې ده لکه چاړه، که څوک وغواړي ځان ته ورباندې مناس بینولی شي، د ښو کارونو دپاره د چاړې نه استفاده کولی شي، او که بدبختانه یو شمېر مجرمین وغواړي د چاړې نه په استفادې سره د خلکو ژوند اخیستلی شي. په ډیر داسې مثالونه موږ او تاسو لرو چې د ټکنالوژۍ په استعمال سره حتی خلکو ژوند د لاسه ورکړی، د خلکو په کورنیو کې جنجالونه رامنځته شوي، ستونزې رامنځته شوي او پېښې شوي دي. نو په دې اساس حکومتونو ته، مدني ټولنو د مدني ټولنو بنسټونو ته، په مختلفو هېوادونو کې حتی د ښوونځیو او پوهنتونونو استادانو ته پکار دي چې خپلو زده کوونکو، د خپلې ټولنې افرادو ته، حتی کورنیو ته پکار دي چې خپل اولادونه په لوړو اخلاقي معیارونو وروزي. او هغه چې د
بله انصاری صاحب، ځینې
ټیکنالوژي په
شکل انصاری صاحب
نه دوی ته ضرر ورسوي او نه د ټولنې نورو افرادو.
بله انصاری صاحب، ځینې خاص مشکلات د ټیکنالوژي د استعمال سره موجود دي. مثلا د یو چا هویت، د یو چا مثلا تصویر غلا کول او بیا غا تغییر ورکول، آیا په دې برخه کې د بشري حقوقو کمیداری چې دی په دې برخه کې کار کړی دی، او دغه کوم تختیان چې کیږي، کوم سرغړونې چې کیږي، په دې اړه باندې کوم داسې مرجیسته چې هغه دغه تعقیب کی؟
افغانستان کې لبه مرګه تر اوسه پورې داسې نه دي شوي.
یعنی تاسو تاسو په دې اړه باندې فکر کوئ چې داسې یو مرجع باید وسی، د غساسو ادارې چې دي، تاسو خپل د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس یاست، په دغه برخه کې څنګه کار وسی؟
ضرور دا ډیر ضرور ده چې د مدني ټولنې بنسټونه او حکومتي ادارې، خصوصا د مخابراتو مربوطې شبکې او ادارې او امنیتي ادارې په دې برخو کې کار وکړي، ځکه دا هم د بشر د حقوقو یوه ماده او یو حق د بشر دا هم دی چې د هغه ښه نوم ته باید خوندي وي، څوک صدمه او ضرر ونه رسوي، د هغه کورنۍ ته، د هغه شخصیت ته، او د هغه د کور حریم د برید لاندې رانشي، د هغه قوم او نور. نو که چیرې دغه د برید لاندې راځي، دا هم د بشر حقوقو باندې تیری دی، لکه څنګه چې یو څوک د چا ژوند اخلي، دغسې که د هغه د شخصیت وژنه کوي، دا هم د بشر د حقوقو
سرغړونه ده. بله، ډیره مننه کوم انصاری صاحب، ډیره مننه کوم. بس بيدمه ورکو، خو یو څاوریدوم کله رو په لاین کې وګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه کوم نظر لري مطرح کړئ.
السلام علیکم. وره
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زکه د لخان زدران د نیوای نه تا او تاسو ملمات ډیر سلامونه
ایمه. وعلیکم السلام زدران صاحب، مهرباني وکړئ، پښتنه لري.
پښتنه دا پښتنه لرم ګرانه، انټرنیټ نه بالکل په دې کې خبرونه هم شته، باد هم شته، ته یقینو که زه خپل نه استعمال کوم. داسې د مونږ یو ځای دی مارکیټ دی، دوکانونه هم دي، چې زه کله کله د انټرنیټ هلته نور دوکانداران استعمال کوي، چې کله په دې باندې د مړي، د ګودان، د جنګونه، کله داسې وي نه په راز کې چې د ما په دماغ کې پار کړو، چې زه خو یایم چې دا څومره غمینه مسته راځي، دومره غمی سره خواته دي افغانستان خلک مستور دربدار ای غمونه دی. خو په دې کې دا زړه غمونه راکړي، د خوشاله نه مخته غمونه دی راځي، کله زم مل ماته ما چې دا د موږ دماغ ته پیدا شي، که نقصان ته یو خو خبر او که چې چاله باندې کمانه سپینه وي، که د چا ژوند په خل خو به زمري ژوند په مال کې نه ویل کړي. دا څه د خبرونه په دې کې راشي مړي ګډان.
بله زدران صاحب، ډیره مننه کوم. واقعا هم دا یو لوی ستونزه ده چې ځینې خلک ځینې تصویرونه چې هغه ډیر زننده یا ډیر داسې پیسې لا خوښونه کوونکي هغه خپروي، د دینه بغیر چې وګوري چې څوک یې ویني، څوک یې نه ویني، بعض وخت ماشومان یې ویني چې هغه ته خو بیخي باید اجازه نه وي. په غربي نړۍ کې، په نور نړۍ کې خو دغسي دغسي مثلا ځینې خلک کې داسې چې ډیر ژر متاثر سي. مننه کوم استاذ نظران صاحب، د پښتنې ته به دي انصاری صاحب جواب وایي، خو زه به د مخ تر دي چې انصاری صاحب جواب ورکړي، زه به بومیا صاحب ته ولاړ سم. دغه د ویډیوګانو، د فلمونو، مثلا خپل د عکسونو، د لیکونو، د تصدیق او تاییدول، البته تاسو خو ژورنالیست یاسو، د یو ژورنالیستي ادارې مشرتوب کوي، د دغه تصدیقول او تاییدول باید تر کومه اندازه پوری خلک ور باندې باور وکړي په داس خبرو باندې چې په انټرنیټ باندې خبري چې ځینې وختونه کې داسې چې جعلی وسی؟ آیا فکر کوي چې په خپل خلک چې دی دا باید هم ووس لکه ژورنالیستان غوندې هر شی چې ویني د شک په سترګه ورته وګوري، او ور باندې پاول نگاه، پاول خپل نظر ور باندې باور ونه کی
په دې حاده دغه مسائل چې د ټولنیزو رسنیو له خوا راپورته کیږي هغه مطمئنن چې په مسؤول رسنیو کې یا قانونمند رسنیو کې چې هغه تلویزیون او رادیو ده په هغه کې تایید ته ضرورت لري چې منابع سره او هغه اړخونو سره چې کان دی هغه وروسته له دې نه چې تثبیت یې کړي چې واقعیت لري وروسته له هغه نه کېدلی شي چې سند وشي او ترینه استفاده وشي ما ویلي د وخته هم چې د ټولو نورو رسنیو د مسؤولو یا قانونمند رسنیو لپاره او همدار د عدلي او قضایي ارګانونو او د پولیسو لپاره د ریښې مستندات جوړولی شي تر څو هغو وروسته له دې نه چې دغه مسائلو ته لاسرسی پیدا کاندي خپل تحقیقات شروع کاندي ولی بدبختانه لکه څنګه چې تاسو په بحث کې خپل ویلي کله ناکله داسې مسایل هم راپورته کیږي چې هغه خصوصي حریم ته د یو چا ننوتلي یا قذافي یا افتراوي دغه څه مسایلو باندې هم ځینې افراد اشخاص لاس ورته اچوي تاسې ښایي د ټولنیزې رسنۍ تعقیبوئ او زه مطمئنه یم اوس وخت مخکې داسې هم شوي چې ځینې افراد او اشخاص علاقات په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي چې هغه د بشري حقونو نه هم سرغړونه وي او یو چا پورې اختراع کړي وي او یا هم د سوي چې د توهیني یو چا ته کړي یا که چې فوټوشاپ کړي دلته د مشهورو څیرو د سیاسي څیرو عکسونه فوټوشاپ شوي دي بیا د رسنیو د ټولنیزو رسنیو لخوا نه پورته شوي دي متاسفانه نه دي موږ د مخابراتو وزارت په دې باندې توانېدلی دی چې ځینې هغه سیکوریټي والونه یا فایر والونه چې ورته ضرورت دي دوی ایجاد کړي تر څو د خلکو هغه د خصوصي حریم د مسؤلیت سبب وګرځي او نه هم دغه منابع تر اوسه شته چې دغه مسایل تعقیب کاندي متاسفانه په افغانستان کې د سړک په غاړه باندې سیم کارتونه خرڅیږي او دا غیر قانوني سیم کارتونه دي چې هر څوک کولی شي چې هغه په یو تلیفون باندې وصل کاندي او یا هم لږه د نت استفاده وکړي تر څو په داسې غیر اخلاقي او غیر انساني اعمالو باندې لاس پورې کاندي. دغه د مخنیوي لپاره د موږ حکومت هم تر اوسه پاتې راغلی دی. زه فکر کوم چې دوی به تر اوسه هم په هغه حد د پالیسي کې وي عملي ګامونه نه دي اخیستي او د مدني ټولنې نهادونو او همداراز د بشري حقونو هغه نهادونه چې دي د اعلامیو په حد کې تر اوسه یا هم د ځینو غیر رسمي گفتمانونو په حد کې دغه مسلې ته کتلی دي اما په عملی ډګر باندې چې دي په وړاندې موږ وکولای شو چې مبارزه پیل کړو په نوره نړۍ کې چې هر څوک چې له یو اکاونټ نه انټرنیټي اکاونټ نه استفاده کوي هغه هم مسؤل وي او هم مسؤول وي تر دې حده موږ نه یو کولای چې دغه حتی ورسیږو چې امیدوار یو چې حکومت او مدني نهادونه او د بشري حقونو د ملاتړ ادارات په دغه برخه کې هم عامه پوهاوی وکړي او هم حکومت د خپل مکلفیت چې د خلکو د مادي او معنوي حقوقو د تأمین ضمانت اخیستی ده او مکلفیت لري
د هغه برخه کې خپل تکلیف روښانه کړي. ډیره مننه کوم بومیا صاحب، انصاری صاحب، ځدران صاحب. پښتنه خو مو واوریدل دوی د دینو تصویرونو د دینو ویډیوګانو خبره کوله چې په انسانانو باندې په ځین په زیاتره خلک باندې کې داسې چې منفي تاثیر وکړي، په ماشومانو په شوز باندې خو بيخي منفي تاثیر کوي. زموږ یو بل اوریدونکو بیا دلته یو بل پښتنه هم کړی دا چې عبدالرحمن موحد دوی نومیږي او دوی وایي چې انټرنیټ د مسلمانانو لپاره وایي چې منفي استفاده ترې خلک اخلي او باید ورته توجه ونه کی مسلمانان. دوی دا خبره کې تاسو خو اسلامي علوم هم ویل دي او څنګه ته مدني ټولنې غړی هم یاست، دغه تاسو څنګه ورته تشریح کوئ دغه یو چاته او څنګه دغه د تصویرو په باره کې څه فکر کوئ چې د داس تصویرو د خبرولو نه څوک ډډه وکي او کچیر خپاره کی مهرباني وکي.
زدران صاحب چې کومه پوښتنه وکړه واقعا ځینې تصویرونه څه چې حتی فلمونه او ویډیوګانې هم نه یوازې په ټولنیزو رسنیو بلکې ټولیزو رسنیو تلویزیونونو او نور خبريږي چې د ټولنې په رواني حالت او وضعیت باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا د ماشومانو په وضعیت باندې، د خزینه او نارینه او حتی د لویانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. او همدا سبب دی چې د افغانستان اکثریت وګړي، یعنی ډیره لوړه فیصدي، په روحي او رواني ناروغیو اخته ده د دغې پرله پسې تپل شوو جګړو له امله. او دا هم د دې سبب ده چې نه یوازې په افغانستان کې یو شمېر خلک، بلکې هغه نړیوال چې په افغانستان کې دي، دوی د بشر حقوقو تر ټولو لوی ناقضین دي. دوی هغه څوک دي چې د خلکو شخصي حریم، د خلکو په ژوند، د خلکو په کورونو باندې تیری وکړه، په کورونو باندې د شپې ورننوځي، خلکو وزنی، ماشومان وزنی، او هغه یعنی هغه مهذب هیوادونو استازي چې یونیفورم لري، تربیه لیدلې په نړیوالو مهذب ټولنو کې، لکه امریکایي پوځیان، لکه کاناډایي او لکه د ناتو پوځیان، چې دوی د ټولو مهذب ټولنو نه په اصطلاح راغلي دي، او وایي چې د ماشومتوب نه تر لویوالي پورې د بشر د حقوقو سره آشنا دي، او دوی ته تدریس ورکول کیږي. د هغه سي پوهنتونونه فارغ شوي وي، نو دوی چې کله د بشر په حقوقو دغه سي تیری کوي، د خلکو نه ژوند اخلي، د خلکو په شخصي حریم باندې تیری کوي، او دا بیا دغه ویډیوګانې حتی دوی په خپل اپلوډ کوي. موږ او تاسو د امریکایي پوځیانو هغه ویډیو،
بلې، یعنی دا دغه انصاري صاحب، انصاري صاحب، بله، دا به اشخاص و افراد بکی؟ بله، اشخاص و افراد پر طولنی که داغه سیسته چی زینی تخطیه نیسته، اندست ندهی چی دا امریکا پر طولنی که دا بشری اقون نصر غرونی نسته، یا مثلا پر نور طولنی که نسته، بلکه دا اشخاص و افراد و پسطه باندی، او که چیری مشتاسو دا ادارو خبره که و یا مشتاسو دا سازمانو خبره که و پداسی سرحد کی بیا دوی خپل ځین قوانین لري. په هر صورت دغه چې آیا دغه سی تصویرونه نشرول په ماشومان باندې، په شوز باندې څون تاثیر کوي؟ ساس غوندي دغه سی اداري چې دی تر کومه انده پوری پدی باندې کار کړی دی چې خلک د دین راوګرځول سي چې دغه سی تصویرونه خپاره نه کی او خلکو اسانو ته تاوان ونه رسي؟
نو دا خو کېږي، ځکه اکثر دغه د مسؤولو ادارو د خوا حتی اخباره شي. ما مخکې تاسو ته اشاره مې وکړه چې ځینې رسنۍ، تلویزیونونه، مسؤول تلویزیونونه دغه ویډیوګانې او فلمونه خپروي، دغه د پوځیانو نومونه چې ما واخیسته ته ادارې دا کار کوي. یعنې دا خو مسؤول خلک وي چې په شوبلو او ټانکونو کې ناست وي، په تیارو کې ناست وي، یا د خپل دیس نه حرکت کوي او بې ګناه خلک وژني، بیا یې فلمونه اخلي. په مړو باندې د بولو ویډیوګانې خپرې شوې، د وژنو خپرې شوې، د مړو او د جنازو د سوځولو ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوه، لکه د رابرټ بیل ښه مثال دی دغسې.
دغه مسایل انصاري صاحب په فردي لحاظ باندې، بله،
دلته ضرور ده چې حکومتونه د دغسې مسایلو مخنیوی وکړي. دا یوازې د مدني ټولنې، د عادي افرادو یا بنسټونو په وینا او په اشاره باندې ناممکنه ده، ځکه مدني ټولنه خو موږ او تاسې کله چې تعریف ته پام وکړو، مدني ټولنه یعنی غیر دولتي اراکین او فعالین، دا مدني ټولنه ده. او بیا چې کومه شورا څوک د دغې غیر دولتي اراکینو یا فعالینو، یعنی د عام ولس نه سر راغونډ شي او شورا جوړه کړي، یو سازمان جوړ کړي، یو خیریه موسسه جوړه کړي، د ځینو والو او لویو غیر انتفاعي او رضاکارانه خدماتو دپاره، دغې ته موږ د مدني ټولنې بنسټونه وایو. خو مدني ټولنه په لویه کې عام ولس ته ویل کېږي، نو د ولس د وسه دا کارونه ډېر پورته دي.
بله، خو بیا هم په عامه پوهاوی په برخه کې، خو
مخابراتو وزارتونه د حکومتونو سره وي، د ټکنالوژي انجنونه د حکومتونو سره وي. مدني ټولنه دومره کولای شي چې په حکومت فشار لاندې یو غټ پورته کی خو له بده مرغه په افغانستان کې چې افغان حکومت دی او د نړیوال ټولنې د مختلفو حکومتونو
استازي دي
او له بده مرغه دومره لاندې دي چې نه څه ویني او نه د چا څه اوري.
بله انصاري صاحب مننه کوم
د دفاع په اړه چې څومره غوښنه پورته شي تر اوسه پورې نه افغان حکومت
نه لري
ولې ټولنه د خلکو ژوند د عزت ته پام لري.
مننه کوم انصاري صاحب مننه کوم. یو دوه اوریدونکو په وخت لو چې وخت مو ډیر کم پاتې دی چې د اوریدونکو ځین سوالونه هم جواب سي. زه فکر کوم په ټلیفون کې هم څنګه مشکلات سته. په هر صورت زبه داسې وکم چې بومیا صاحب ته ولاړ سم. بومیا صاحب تاسو خو د انصاري صاحب خبرې هم واوریدلې او دغه خپل د مدني ټولنې خبره چې وکړه خپل جرنالستان باید څه وکړي. زه فکر کوم چې اوس ټلیفون پلان کې یو څوک تا دغه به واخلو بیا به موږ د ملمنو سره خبرو کوو. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ. و علیکم السلام مهرباني وکړئ. وخت مو ډیر کم دی که پښتنه لری
یو لن نظر می دا یقینا مرزای صاحب چې چیرته تاسو موږ حالات د رسنوي څنګه د ټلویزیون رسنوي په دې کې داسې د شین او وګوره داسې یو اکثره داسې د ودو مسؤلینه یې شته دي چې د ماشومان چې په الیکان په داسې رقم باندې جوړ کې چې هغه د نجونو کالي ورته واغوندي مثلا ګونګرو ورته واچي پښو ته مثلا دا اوس په شد حقوقو نه څنګه سرغړونه ده.
بله
هغه شي نور مثلا داسې دي مثلا په وخت کې داسې ودونه یې ګوره چې هغه څه خبره مې هغه دي خو خځو اکثره سوي هغه به دنیا یو ویني نه مکه ته باندې هیڅ کار نه غوړ شوی د ما خپل خلکو روخان صاحب او
ډیر مننه کوم. ډیر شمه موضوع ته مو پام وکړي کشمیر خان صاحب مننه کوم. اول به زه بومیا صاحب ته ولاړ سم. جرنالستان خو په ټولنه کې تقریبا داس مخکښ رول لري. جرنالستان په ټولنیز رسنوي کې باید څه وکړي او څنګه کې وکولې چې بعض معلومات خبريږي چې هغه موثق نه وسی تایید سوي نه وسی دغه په مقابل کې یو دریز واخلي. تاسو مهرباني وکړئ ډیر لاند یو دغه وخت لرو چې بیا ځان ساري صاحب ته ولاړ سم او د کشمیر خان خبر به هم ورسره مطرح کړم. مهرباني وکړئ.
بلی د جرنالستانو ټولنې په افغانستان کې هر کله دا غوښتنه کړې ده چې د ټولنې رواني امنیت باید په ټولنیزو رسنیو مسؤولو غیر مسؤولو رسنیو کې باید پام وشي. د قربانیانو تصاویر باید خپاره نه شي، حد کې حرمت چاته ونه شي، خصوصي اړین ته باید د چا مداخله ونه شي. تاسو په یاد لرئ چې په سږ کال کې یو مهم او مشهور افغاني تلویزیون یو کارکونکي د دې لپاره دنده له لاسه ورکړل چې جی په خپل ټویټر کې غیر مسؤولانه یو خبر خپور کړی او یا جانبداری کړی په یو مقصد میدان ورده ګولات کې. نو بنا موږ غوښتنه هم بیا هم داسې نه وای چې موږ په معیار باندې مطلق نه حرکت کوو. نور هم غواړو چې معیاري سو اخلاقي کودونه رعایت کوو او ټول رزنه.
بله ډېر مننه کوم بومیا صاحب. ډېر مننه کوم مننه بومیا صاحب. انصاری صاحب د ماشومان د حقوق په باره کې خصوصا په انټرنیټ کې ډېر بحثونه ور باندې کیږي چې ځینې کسان مثلا د ماشومان تصویرونه ورچي یا مثلا دغه په ټولنه کې ځینې بعضي ناخوالې داسې مشکلات هغه په ټولنیزو رسنیو کې خبره کیږي. تاسو کچیر لاند وایئ چې خلک څه وکړي په داسې حالت کې؟
دا کوم مسلې ته چې د دوست اشاره وکړه د ماشومان په ودونو کې د نارینه ماشومان د ګډولو یا د غوي د ویډیوګانو خپرولو او یا د شخصي حریم باندې تیری چې د خلکو د ودونو تصویرونه ماخستل کیږي او بیا خبريږي، دا ټول د اسلام د مبین دین له نظره هم ناروا او نامشکو ګڼل کیږي او هر یو یې خپل سزا لري. چیرې زموږ حکومتونه او هغه څوک چې د قدرت په ګدۍ ناست دي دوی خپل اخلاقي مسؤلیتونه درک کړي وای، دوی خپل کاري مسؤلیتونه درک کړي وای، هیڅکله به ټولنه په دغه سي بدبختیو نه اخته کېده. موږ د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن
بله انصاري صاحب
په ټولو باندې غږ کوو چې خپل مسؤلیتونه درک کړي. د لوړو پیغمبري اخلاقی معیارونو پاس از هغه اخلاقیات.
بله مننه کوم انصاری صاحب خلق په ساس پیغام خامه خاوریدل وسی درانه اوریدونکو باید مو پویږي چې ماشومان هغه حقوق چې په ټولنی کې لري هغه حقوق په انټرنیټ باندې هم په ټولنیز رسنوي باندې هم لري او باید ډیر پام وکړي خصوصا کورنۍ باید ډیر پام وکړي د جنوبی آسیا د آزاد رسنوي د ټولنی یاسف ماده مشر ضیا بومیان او همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون د رئیس صدیق منصور انصاری صاحب نه مننه کوم چې زموږ په پروګرام کې برخه واخیستله د نور اوریدونکو ساس ټول نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په پروګرام کې واس زموږ د آشناټیک خبرونه به بلونه بیا په پنځشنبه تاسو خبرې سي خو تاسو اوس مو راډیوګان مو بندوي په څو شیبو کې زموږ د ریجی به خبرونه پلسي او موږ به یو سات وروسته د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې بیا حاضر شو د اوس لپاره د خدای په امان.
رادیو